د مشال ریډیو رضونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخم د 1200 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل 1200 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو بلا بل رپورټونه وړاندې کوو. مرکې هم د دې غړې برخه دي او 2:19 پروګرامونه هم تاسو ته موږ د دې غړې په نیمایي برخه کې وړاندې کوو. په هغه کې یو پرګنې خبرونه ده او بل تړون تاسو ته وړاندې کیږي. خو د دې هر څه تر مخه به ګلایا تاسو ته د دې خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کوټه کې وسلوالو سلور امنیتی سرتیری وژل دي. افغان حکومت وايي پاکستان ته د اجرائیه رئیس د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې او د هند اتر پردیش ریاست کې د اور گاڑی په پیخه کې لګ تر لګه 90 کسان وژل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پرون ماخام وسلوالو سلور امنیتی سرتیری وژل دي. په وډل شو کې یو د ټرافیک پولیسواله او درې سرحدي سرتیری شامل دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرازق چیما پرون خبریالانو ته ویل چې پر فاطمه جنا سړک باندې وسلوالو لومړی پر یو ټرافیک پولیسو ډزې وکړې او بیا سرحدي عسکرو چې هغه ځای ته ورسېدل نو په هغوی هم ډزې وکړې. وسلوال د پیښې له ځای څخه په تښتېدو کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري لشکرې جنگوي عالمي وسلوالې ډلې منلې ده. د سوات په سیدو شریف کې 15 کورنۍ پرون د صوبایي حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راغونډ شوي ول. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت د روغتون او میډیکل کالج لپاره 115 کنال ځمکه اخستی او دوی بې کوره کړې دي. د دوی په خبره حکومت په زوره دوی له کورونو وباسي. صوبایي حکومت د سیدو شریف دغه اوسیدونکو د دریس پاړه تر وسه سنه دی ویلي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي تمه ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې له مخ یې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسیدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلي زاخلوال پرون شپه مشال راډیو ته په دې اړه ویل
په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي یو. په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستاني دي مومن افغانان دي دومرون ته 15 کلنې ویزې په شروع کې ورکول کېږي. نو دغه ټول یو بسته د وړاندیزونو ده. همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د زموږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د ورکولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زوره خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه کورنۍ میرمنې او بچیان پاتې دي. افغان حکومت وایي چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل پرون مشال اړیتو ویل چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي د اجرائیه رئیس د سفر په اړه ویل
د اجرائیه سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی. شاید په راتلونکو میاشتو کې واوسي. اما د هغه لپاره هیڅ راست وخت او اجنډا نه ده تعین شوې. دفتا زموږ ټول تمرکز پر داخلي حالاتو باندې دی.
افغان حکومت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پاکستان وایي د افغانستان په اړه به په دسمبر میاشت کې د چین او روس سره غونډه ولري. د افغانستان په نګهار ولایت کې په مبینه توګه د امریکا بی پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. د نګهار ولایت د والی بیان پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم قومندان ملا بزرگ سره د نورو وو وسلوالو وژل شوی دی. عطاالله خوګیاڼي ویل چې دا برید د جمعې په ورځ د کوټ ولسوالۍ په لغرجو په علاقه کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دغو وسلوالو یو شمیر وسلې بارودي مواد هم نیول شوي او تباه کړل شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ملا بزرگ وژنه تایید کړې. اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار ولایت کې فعال وو او له 2 کالو راهیسې یې د ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور ښار کې له پټلۍ څخه د مسافرو اورګاډي اوختو په پیښه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او تر 120 زیات ژوبل شوي دي. امدادي کارکوونکي د درنو مشیندرو په مرسته کوشش کوي چې د اورګاډي په ډبو کې ګیر پاتې مسافر راوباسي. دا اورګاډي د شمال ختیځ پټنا ښار نه انډور ښار ته روان وو. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټرۍ واوښت. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیخه کې په مرګ ژوبله سخته خواشینی څرګنده کړې ده. د ریلوي وزیر سوریش پربا وویلي چې د دې پیخې ممکنه ذمه وارو خلاف به سخته کاروایی وکړي. د شام د بشری حقوقو د سر برتانیا میشته اداره وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب اخار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. په دې کې 15 ماشومان هم شامل دي. لویدیز هیوادونو د دغه بریدونو غندنه کړې ده. د رسنیو تر مخه د ښار په ختیځ کې سخته هوایي بمباری شوې ده. د بشری حقوقو د سر اداره وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د سختې بمباری په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته رسیدلې دی. په هوایي بمباری کې توندوالی او په حلب ښار کې روغتونونو په نښه کولو سره په هغه سیمه کې ټول طبي سهولتونه ختم شوي دي. د سپینې ماڼۍ د قومي سلامتیا سلاحکارې سوزن رایس په روغتونونو بمباری په سختو ټکو کې غندلې او په روس او بشار الاسد رژیم یې غږ کړی چې د تشدد لړۍ ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. عراقي ځواکونه په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې سخت مزاحمت سره مخ دي. عراقي ځواکونو سره د امریکې په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي بمبارۍ مرسته هم ترلاسه ده. د عراق ځانګړي ځواکونو یو مشر میجر جنرال سامی العریدي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوال د موسل ښار په ختیځ کې هدفي عملیاتو ترڅنګ لاسي بمونو او ماټر ګولې وروي. د موسل په جنوب کې د حکومت ملاتړ کوونکي شیا ملیشي د جمعې په ورځ د تلفار فوزي اډې کنټرول ترلاسه کړی دی. د شیا ملیشي یو ویان جعفر الحسینی ویل چې په نښتو کې هوایي اډه تقریبا تباه شوې ده، خو دغه ځای د ځواکونو نقل و حرکت لپاره مهم دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2004 کال کې د موسل ښار کنټرول ترلاسه کړی وو چې د اکتوبر په 18 نیټه عراقي ځواکونو د امریکا په مرسته پراخ عملیات پیل کړي ول. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور. په کوټه کې د وسلوالو برید کې څو ملیشا سرتیري وژل شوې دي. که څه هم پاکستانی چارواکو د سولې خبرو لړکې خپلې وعدې تکرار کړي، خو افغان چارواکي وایي د خبرو په ځای عمل لیدل غواړي. پاکستان وایي ترهګری ورته 138 ارب ډالر زیان رسولی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا رښتیا نه دي او پاکستان له نړیوالو نور مرستې اخیستل غواړي.
دا شمیرا دې لپاره ویلې کېږي چې موږ ترهګر لرې کوو، هغه هم پیسې لګي. دا هم دې راکي موږ له قومي قوتونو چې کوم نقصان شوی دی دا هم پوره کړي.
په اونیزه خبرونه پرګنې کې بعد قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د غلطه د میشته مذهبي اقلیتونو خبرې واورې.
زیاتو خلکو دا رائے ده چې دا پکې پیږي زمشي، نو پکار ده چې دا زمشي او دا قبایلي چې کوم کالا اختیار قانون دی چې دا ختم شي.
تړون خبرونه هم درته لرو. د دې هرڅ اوریدو لپاره را سره اوس. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون ماښام په کوټه کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. په دې حمله کې چې زموري لشکري جنگوي العالمي نومي تنظیم پر غاړه اخیستې، درې ملیشا سرتیري او یو ټرافیک پولیس وژل شوي دي. یاد دې وي چې د پاکستان حکومت تېر هفته دغه وسلواله ډله د ناقانونه ګرځول شوو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. نور تفصیلي ایوب ترین له کوټه په دې رپورټ کې را لګلې.
د پښتیر ماشام هغه مهال د کوټ پر پاتمجنا سړک باندې رامنځته شو، کله چې وسلوالو کسانو لومړی هلته پر یو ټرافیک پولیس ډزې وکړې. د ټرافیک پولیس د کتن لپاره چې کله هلته سردي عسکر را ورسېدل، نو دغه وسلوالو کسانو پر سردي عسکرو دویم وار ټکان وکړل، چې لامل د یو لاروي په ګډون درې سردي عسکر هم ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه وسول هسپتال یا روغتون ته ورسول شول. هلته د ټرافیک پولیس په ګډون درې واړه سردي عسکرو خپل ژوند د لاسه ورکړي. خود ډاکټران په وینا چې د لاروي ژوند د خطرې څخه بهر دی. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما و خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې 4 کسان تورن دي، څوک چې د ټکان کولو وروسته پر دوو موټرسایکلانو باندې په تیښته کې بریالي شوي دي.
یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا ہے, بس اتنا زیادہ, اس سے زیادہ ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے. تو کرائم سین
پولیس مشر عبدالرزاق چیما وائی چی دا پیش ہدفی وجہ نوا او پدی کی تورن کسان پر موٹر سائیکلان باندې تشتے دلی دی, خو پولیس پر ډیر ژر په پیش کې د تورن ډل په ضد عملیات پیل کړي. بل خو تیر شپه د اف سی په مرکز کې د وژل سو عسکرو د جنازې منځور کول سو. پدی کې په ګڼ شمیر کې فوجي او انتظامی چارواکو ګډون درلود. وروسته د وژل سو کسانو مړې وخپلې اباګنې سیمو ته ولېږدول سول. هلته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری په کوټه کې پر امنیتي ساتونکو د برید غندنه کړې او پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دلته د یوه ناڅرګند ځای څخه د تنظیم لشکر جنګوي العالمي ویاند علي بن سفیان و رسنۍ ادارو ته ټلیفون کړی او د پیښې په اړه په غاړه اخیستې ده. د غړول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او زمرک خان سگزی هم په یو بیان کې د پیش په کلکه سرغندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پات راغلی دي. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدن کو دا مشال ریڈیو دا تاس زمگ خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اوریدے شے. د سوات په سیدو شریف کې پرون خلکو یو مظاهره وکړه. دوی پر حکومت تور ولګاوه چې د میډیکل کالج لپاره ځمکه تی په غیر قانوني ډول نیولې ده. دوی وایي حکومت باید زر تر زره دوی ته خپل ځمکه واپس کړي. چارواکي بیا وایي چې دا مسله په دې طریقه حلول غواړي چې ځایي خلکو ته به نوکریانې ورکړي, خو خلک وایي که حکومت یې ځمکه ورونه سپاري نو دوی به دا کالج جوړېدو ته پرې نږدي. نیاز احمد خان نور تفصیل درته وایي.
سوات سیدو شریف لوی روغتون مخې ته را جمع شوي د 15 خاندانونو غړو د احتجاج په توګه ناسته شروع کړې. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی نه صوبایي حکومت د روغتون او طبي کالج لپاره 115 کینال ځمکه اغسته او دوی یې بې کوره کړي دي. ناسته کې یو مشر پیر محمد خان وایي چې وړاندې رانه هم صوبایي حکومت ځمکه اغسته وه او اوس مې د کوره اوباسي.
د بلډ بینک لمنګ ځمکه ور کړی دا, بچو واټ لمنګ ځمکه ور کړی دا, د لګه غوند ټوټه پاتې او منګ د خپل بچو لپاره ساتلی و. هغه زمنګ نه بزور و غستاو د قشن چې کم نه چې وس وای چې دا تاسو به دخل کوم نه کوم نه پر نور حکومتور کې منګ سوګ نور غره په دې حکومت کې زمنګ به دخل بزور کیږي او زمنګ نه جوړ ځمکه و غستا.
یو بل تن اسماعیل زیاتوی چې صوبای حکومت کله دوی نه ځمکه اغستا نو دغه لوز ور سره شیو چې د ځمکې په بدل کې باورته په دغه روغتون او طبي کالج کې روزګار ورکوي.
په دې هسپتال کې برتیاني پټي پغلا باندې کیږي, لمنګ را غواړي ایم پی ایس پل کسان برتی کوي, سوق د کالم نه برتی کیږي, سوق د مدین نه برتی کیږي, سوق یوز نه برتی کیږي, سوق شنګنی نه. او موږ نظر انداز شو یو اخر موږ په دې باندې مجبور شو.
دغه احتجاجي ناشته ته د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود هم ورغلو. دوی هم له حکومت د ولس لپاره غوښتنې وکړي. سیدو شریف دغه ولس ستونزو په اړه مچکله د سیمې صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلي وویل چې دغه د دولت ځمکې دي او بیرته یې اغستې دي, خو بیا به هم د ولس لپاره اواز پورته کوي.
موږ دا وایو چې په کار داره چې یار هغه په کلاسپور کې واغستې شي او کلاسپور دي نوکر کړی شي چې هغه خپل کور ته مده چې ډوډۍ موړی او خپل رزق پر چولی سټارټ کړي.
د سیدو شریف ځمکو متاثره ولس وایي کچره حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي او طبي کالج به بیا ودانۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوږی او سم تاسو لمومندو یو رپورټ دراورو. مومندو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په زیارت او ځینو نورو سیمو کې هغه د سنگ مرمر غرونو باندې کار بند کړی دی چې خلکو به راوستل او له دې لارې یو څه روزګار ترلاسه کو. حکومتي چارواکو ویل چې دغه کار یې د اف سی آر د اجتماعي ذمواری د لاندې کړی دی او دا کار یې ځکه کړی چې خلکو ورسره وعده کړې وه چې د امنیت ساتلو کې به ورسره مرسته کوي, خو ځایي خلک وایي چې پوز او غټ غټ امنیتي ادارې امنیت نشي ساتلی نو عام خلک به څه امنیت وساتي. شنواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد ایجنسی پرلکل انتظامی د ساپو قبیلی د کان غرونه بند کړي. انتظامی وای چې د یوې میاشتې راهسې یادې قبیلی ته ویل شوی چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي, خو دوی بیا هم په امنیت راوستو کې ناکامه شو. نو ځکه ورته د زیارت د غر په شمول د خانقاه غرونه هم بند کړل. د یادو غرونو نه به سنگ مرمر د پېښور په شمول پنجاب او کراچۍ ته وړلی شو. نو ملک فردوس خان صاحبه چې د خان چې په خانقاه کې خپل غرونه دي وای او بیا می د یاد قبیلی وسیدونکو او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی د محمد د جنسی د مشر زرخان صافی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل د بر محمد ایجنسی د خویزو او بایزو قبیلی روزگار د جلال آباد نه د گوسړی په لار محمد ته د تجارت په وجه آباد وو. خو دغه لار و کله وړاندې تړلې شوې ولی د ساپو د قبیلی روزگار د زیارت او د خانقاه سره تړلې شوې. نو یو ځای خبریال فضل ودود ساپه وای چې د یاد روزگار سره نه یوازې د ساپو ولس بلکې د پیښور 400 او تر د پنجاب پورې ولس په روزگار بوخت وو او د حکومت لخوا داسې فیصله هغه یو ور بیا کډوالې ته مجبوروي.
د اغین چې کوم دی په روزگار باندې اثر کوي باسي. نو دا چې کوم دی د حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د مومندو په حق کې نه ده. دا چې کوم دی یو منفي کار یې کړی دی. کوم دی غریب ولس دی هغه ورته خپل مزدوري کوي دیاري کوي.
او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ بره محمد جنسی حسیب الرحمن خلیل پرون رسنیو ته ویلي چې دغه غورنې د امن د نه ساتلو په مشترکه مواریکی بند کړي. خدای نه دی ویلي چې ګنې دغه غورنوا تر کومه بند وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان سرکاري بانک په خپل وروستي کلنی ریپورت کې ویلي دی چې د 2002 کال څخه تر 2018 کال پورې د ترهګرۍ سره تړلو پیښو د دې پر ضد جنگ پاکستان ته څه د پاسه سل ارب ډالر تاوان رسولی دی. دا دوی په خبره د ترهګرۍ ضد جنگ لړکی نړیوالو پاکستان ته یوازې 14 ارب ډالر ورکړي دي. د پاکستان د مرکزی بانک دغه شمیرې څومره رښتیا دي په اړه یې د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان په خپل وروستي کلنی رپورټ کې ویلي دی چې د 2002 کال نه تر د 2018 کال پورې ترهګري پاکستان ته څه باندې 113 ارب ډالر تاوان رسولی. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د پاکستان دومره زیات تاوان نه دی شوی او چې کوم شوی نو هغه هم زیاتره د ولس شوی.
بھائی اس کا کم کارخانہ دیا لوگوں نے کہا کہ آگ کارخانے کو پرائیویٹ دی تا کم یو سرکاری جیسے گٹ بلڈنگ الزو لے کہ الزو لینی نشپگتن کروڑ روپو ہو یو بلڈنگ نو آگے کی تمہارا نقصان دے کم جانا ہو نو مطلب دار ہے کہ داش میرا پہیس تو گا ہم
که څه هم اکرام هوتی وایي چې مرکزی بانک د ترګری لوجې د پاکستان شوی تاوان د اصل نه زیات خودلی. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو او د پاکستان پوځو پخوانی چارواکی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایي د مرکزی بانک د غشمیرې سمې دي. خو د په خبره مسله دا ده چې پاکستان ته ترګری لوجې د رسیدلي تاوان اندازه لګول ګران دي.
خدا پردی تکه کوي چې ته د نقصان اندازه څنګه لګوي. په دې کې جایدادونه څومره نقصان شوي، څومره سیمه د څومره وخت لپاره متاثر شوي، د دې وروسته بیا خلک به کور شوي، ځینې بیا بحال کړل شوي، څومره خلکو ته د هغو د ډنګسو کورونو معاوضه ورکړل شوي، د څومره خلکو علاج په حکومتي خرڅه شوي، څومره پوځي افسران او سرتیري وژل شوي. نو داسې په سلګونو طریقو تاوان شوي چې زه یې په پیسو کې حساب نسم کولای.
که څه هم تلت مسعود وایي چې د پاکستان سرکاري بانک لخوا د دې شمیرو په ډاګه کولو هدف یوازې نړیوالو ته دا ښودل دی چې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې مرستې کمې او تاوان زیات رسېدلی. خو د افتادي چارو پوه اکراموتی بیا وایي د دې هدف یوازې دا دی چې پاکستان غواړي نړیوال دوی ته نورې مالي مرستې ورکړي.
دا شمېره د دې لپاره ویل کېږي چې موږ ترهګر چې دي هغه لرې کوو، یعنی په دې هغه پیسې لګي دا هم دې راکې موږ له بین الاقوامي قوتونو درېمه کم نقصان شوی دی زیادہ دن پورا کی دے شمیرے مقصد نور سے نشتہ دادری مقاصد دی اس کلا دا شمیرہ مخترا غلی دا نو دا دی پا دی دری وانا اولا خود چی نظر اچے او دی اولا خود نظر اچے چی دا خو دا نا عوام و تپتا دا چی دا نقصان سو مشوی دی نا بین اقوامی دا سے تجزیاتی اداری دی نو حاقی هم سندی ویری دا بارے کے دا شمیرہ چی دا دی اهمیت
نشته. اکراموتی زیاتوی پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې ورکړل شوی 44 ارب ډالر او نورې ولسی مرستې زیاتره په سمزه نه دي لګول شوی. خو لیفټیننټ جنرال ترد مسعود دغه تورونه ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوغوی. پاکستان وایي د افغانستان په اړه په دسمبر کې د چین او روس سره یو غونډه وکړي. په همدې حال کې د ریپورټونو تر مخه روس غواړي د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو سره اړیکې وساتي. پخوا افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستان سره اړیکې ځکه خرابې شوې چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. خو اوس پاکستاني مطبوعاتو لیکلي چې د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو لپاره د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله کېدای شي پاکستان ته سفر وکړي. د دې هر څه په هکله مو د افغانستان اجرایه ریاست د وین جاوید فیصل سره مرکه وکړه. په سر کې مو همدا پوښتنه وکړه چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله د سفر نیټه ټاکل شوې یا کنه.
د اجرایه سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی، شاید په راتلونکو میاشتو کې ووسی، اما د هغه لپاره هیڅ راست وخت او اجنډا نه ده تعیین شوې. د پاکستان زموږ ټول تمرکز پر داخلي حالاتو باندې دی.
فیصل صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دسمبر کې به پاکستانی چارواکي د روس او چین استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په داسې حال کې چې د ریپورټونو تر مخه روسان غواړي چې د پاکستان له لارې طالبانو سره د داعش پر ضد اړیکې جوړې کړي، آیا تاسو د دسمبر په غونډه کې د ګډون بلنه لرئ او د روس او د طالبانو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان لداغه غونډې هیڅ راز رسمي اطلاع نه ده ترلاسه کړې. موږ په دې غونډې کې خبر نه لرو، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر هر تلاش چې کیږي ضروري ده چې هغه د افغانستان د حکومت په موافقه او په ګډون باندې وسی تر څو لازمه پایله ورڅخه ترلاسه شي. په ټوله کې افغانستان او روسیا په څو اړخیزو پلاتفورمونو کې له یو بل سره همکاري لري، مثلا د شانګهای د همکاري سازمان او د آسیا رجله هیوادونه د استانبول په فرصه کې روس او افغانستان سره نږدې همکاري لري او په مختلفو مسایلو باندې بحثونه شوي دي. د افغانستان د حکومت تمرکز همیشه پر دې و چې اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي، دولتونه د دولتونو سره تماس ونیسي او په هیڅ صورت دغه ډول یو وضعیت چې دولتونه له تروریستي ډلو سره تماس نیسي هغه زموږ لپاره په خیر نه دی او د افغانستان حکومت دغه ډول فعالیت هرکلی نه وایي. اما په ټوله کې بیا هم موږ له روسیې سره په څو اړخیزه چوکاټونو کې همکاري لرو او دوه اړخیزه اړیکې مو هم ښې دي. پینان هر فعالیت چې د افغانستان په باب کیږي موږ ته کوم ځای چې هغه د افغانستان له حکومت سره یا د افغانستان له دولت سره همغږی شي.
اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د نومبر په 20 تاریخ د پګواش غیر دولتي ادارې لخوا د پاکستانی او افغان مدني فعالانو یو غونډه کیږي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو په دې غونډه کې د رسمي استازو د نه ګډون خبره کړې ده، خو به هم دغه غیر رسمي غونډه څومره موثره بولې فیصل صاحب؟
د افغانستان د سولې په ارتباط ټول بحثونه لکه مخکې چې هم د افغانستان حکومت ویل دي اړین دي چې د افغانستان د حکومت مالکیت او پر رهبری باندې فایل شي او مختلفات شي. د پاکستان هم د سولې پروسه درلودل نه ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. کار روان دی او په ټوله کې کله چې د پاکستان سره زموږ ګډ تلاشونو نتیجه ورنکړه د افغانستان حکومت هماغه پروسه پای ته ورسوله. ولې په ټوله کې د سولې لپاره یوه دروازه همیشه پرانستې ده، دا دروازه پاته ده او موږ له دې لارې د سولې لپاره کار کوو. کومې موسسې یا شخصي ادارې چې د سولې په ارتباط بحثونه کوي دا د هغوی مربوط کېږي. د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم ګډون او تړاو نه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ډېرې او عمل کم کوي. په داسې حال کې چې پاکستان ویلي غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره خبرې پیل شي، افغان چارواکي وایي دغه کار به هله وشي چې اسلام آباد د وسلوالو مرکزونه وتړي او پوځي مرستې بندې کړي. د سولې مذاکراتو په مخ کې پرتو خنډونو او حل لارو په اړه دا رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو هڅې بیخي ودرېدلې نه دي، بلکې د خو نتایجو لپاره کوششونه روان دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یو بیان جاوید فیصل نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د وروستي او څرګندونو په اړه ویل چې په سیمه کې به ترهګری هله ختم شي چې پاکستان په رښتیا د وسلوالو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
هغه ترورستان چې افغانستان کې نن جنگ کوي روزانه په پاکستان کې کیږي او مالی منابع هم ورته پاکستان برابروي. بینان پاکستان هغه هیواد دی چې بیرته د سولې په پروسه کې هم په همدې کچه باندې مرسته کولی شي. ویل دا بعد مرغه چې پاکستان نه تنها چې په سوله کې مرسته نه ده کړې، بلکې ترورستان یې نور هم قوي کړې. په افغانستان کې د جنگ لپاره زمینه نور هم مساعده کړې ده. زموږ توقع به دا وي چې پاکستان د یو ښه ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي او کچیری په سوله کې مرسته نه شي کولای نشتر لږه د ترورستان څخه به اړ نه کوي او د افغانستان کې د جنگ لپاره لمن نه وشي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه تیر ورځ مليحه لودي د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره کوشش کوي او غواړي چې د افغانستان په مشرۍ د طالبانو سره خبرې بیا پیل شي. په همدې حال کې د پګواش په نامه یوې ادارې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو د غونډو په لړ کې د نومبر په 28 تاریخ اسلام آباد کې د یوې ناستې خبر ورکړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل چې د پګواش په غونډه کې د دوی استازي برخه نه اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویلي چې له دې غونډې زکه ډیر امید نشته چې رسمي حیثیت نه لري. خودی غونډه تا وربلل شوی افغان سیاستوال زیولحق امرخیل وای د پګواش غیر رسمي غونډه کې به هغه پخوانی پاکستانی پوزي او سیاسي چارواکي موجود وي چې پر طالبانو او پاکستان پالیسي جوړونکو ډیر اغیز لري، نو ځکه دا ناسته مهمه ده.
پاکستان هم یو مستر لري هغه دغه چې د سولې په پروسه سره مرسته وکړي او صادقانه وي، تر څو چې صداقت موجود نه وي چې صلح په افغانستان کې نامي وي دوی هم ضرر رسېدلی دی او عملا دوی هم قرباني دي. خبره دا ده چې هغه سیاستمدارانو سره، سیاستوالو سره یا هغه مخکني چارواکو سره چې په دې مجلس کې موږ سره غیر رسمي غونډه کې ګډون کوي او بحث په سر زه باور لرم چې دغه څېرې د پاکستان په حکومت باندې تاثیر ګذار دي. په اصلي سیاست باندې
د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي څمو د مخکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د افغان حکومت سره مذاکرات غواړي، خو په ویناي چې ځینې شرطونه د دې کار مخنیولې. په دې شرطونو کې مهمې د افغان حکومت لخوا پر جنگ بندي او د طالبانو لخوا د قطر دفتر په رسمیت پیژندلو ټینګار خودل شوې دي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د سولې مذاکرات به هله پیل او نتیجه ورکړي چې پاکستان طالبان خپل خوښې ته پرېږدي.
یوازنی لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مګر یو شی باندې زه مطمئن یم، کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړی دي هغه هم دوه مخې بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ناورین چې په افغانستان کې منځته راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلوده.
یاد دیوی چې څه موده مخکې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې ویلی وو چې پاکستان پر طالبانو ځکه کنټرول او اغیز لري چې د طالب وسلوالو کورونه په پاکستان کې دي او د زخمیانو درملنه یې هم هلته کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې. راځئ له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په کوټه کې پرون ماښام وسلوالو څلور امنیتي سرتیري وژلي دي. په وژل شوو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیري شامل دي. د پیښې ذمواري لشکر جنګي علمي وسلوالې ډلې منلې ده. د سوات په سیدو شریف کې 15 کورنیو پرون د صوبای حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکه په بدل کې د متبادل ځای نو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبای حکومت د سیدو شریف د دغه اوسیدونکو د دریس پاړه تر اوسه سندې ویلي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای تمه ده چې پاکستاني چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې د مخ یې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمینه برابرېږي. نوموړي دا خبرې پرون شپه مشال راډیو ته کړي. افغان حکومت وای پاکستان ته د اجرائیه ریاست رئیس عبدالله عبدالله د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان اجرائیه ریاست یو ویان جاوید فیصل پرون مشال راډیو ته ویل چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان په نیوهار ولایت کې په مبینه توګه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم قومندان ووژل شوی دی. چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردېش په کانپور ښار کې له پټلۍ څخه د مسافر اورګاډي اوختو په پیخه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او تر 160 زیات ژوبل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار برتانیا میشته اداره وای چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب خار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي او عراقي ځواکونه په موسل خار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې سخت مزاحمت سره مخ دي.
ګولیا ساسا د خبرونو لنډیز ووایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو ته 219 پروګرامونه پرګنۍ او تړون وړاندې کوو. پرګنۍ تاسو زموږ همکار نساء جمل جوړی او تړون تاسو زموږ همکار بوریوال کاکړ تیاری. راځي چې وایو
اوریدونکو په پرګنۍ خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلي سیمو کې میشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه وایي او په دې برخه کې د دوی رائے اغستل شوی او کنه. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو حقونو لپاره کار کوونکي ویلسن وزیر وایي د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه په قبایلي سیمو کې د لګکیو آبادی د 150 زیاته ده چې په کې مسیحان تر ټولو زیات دي. نوموړی زیاتوي د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون په اړه د ټولو رائے واغستل شوې خو د دوی د هڅو باوجود د اقلیتونو نه په دې برخه کې هیڅ پوښتنه نه ده شوې.
مشرانو سره مشورې کړي دي، ډایلاګ یې کړي دي، میټینګ یې کړي دي کنه. ایون چې موږ یو له سره لیکلې او دا کومې څه مشر دې سره تاجه دي تا او موږ هغه کاپی کړي او چې تمرا ممران دي دا گورنر سے تا عبد القادر بلوچ تا ناصر بنجوا تا او سچي سسان تا کنه. یرا بوم سره یو ورسی نه او څه موږ سره مشوره او کې څه بوم بختل تجاوز ورکو کنه او اوس پر یو موږ ریسپانس ته راځي.
په قبایلی سیمو کې د سکانو حقونو لپاره کار کوونکي او ملک بابا جی ګورپال سنگھ وایي په موجوده وخت کې د قبایلی سیمو اصلاحات ډیر مهم دي. دی وایي د قبایلو په سوچ کې ډیر بدلون راغلی دی نو باید چې د انګریز د وخت زوړ قانون ایف سی آر لری کړل شي او فاټا هم د پاکستان نورو سیمو سره د پرمختیا په برخه کې یو ځای کړل شي.
مطلب محروم پاتے الٹا اویئرنس نشتہ الٹا ایجوکیشن نشتہ الٹا ہیلتھ نشتہ
او دا چې کوم د انسان چې کوم هر انسان چې کوم رائټ دي کوم حقوق دي هغه شین نه داخله محروم پاتې شوی دي او مزید نه دي پکار چې وشي ولې چې په هر مشکل کې چې هغه زمونږ او موږ ټول چې کوم د پاکستان سره شانه بشانه ولاړو نو موږ بیا چې کله د سرکیاتي کار کې یا د خوشحالۍ یا د صحت یا د ایجوکیشن نو په هغه کې موږ هغه خلک بیا ولې هیرو نو موږ په کار دي چې مطلب هغه سره یو رقم رویه اختیار شي او هغه له چې کوم دي یک څه چې کوم د ټول پاکستانیانو لپاره یو رائټ یو لیول یو قانون چې هغه په چې کوم دي دا کول چې کوم دي په هغه کې شمار.
ګورپال سنگ وای قبایلو او په ځانګړي توګه اقلیتونو تل د پاکستان لپاره قربانیانی ورکړې دي خو چې کله د مهمو پریکړو وخت راشي نو دوی لپاما وغرسول شي.
زه په خپل د پاکستان فرست لوم دی هولډر ام ملک ماتیک شو خو دا غشان دي چې پروګرام یا د سېکټیویټی کیږي نو موږ لا پته نه یې بیا سبا خبرونه نه خبر شو او موږ دا غواړو آیا د قبایلی پاکستانیان نه دي آیا د قبایلی چې کم دي د پاکستان لپاره قربانیان نه دي ورکړي چې کله هم د پاکستان ضرورت ته ملي شانه بشانه مخکم ولاړ دی اوس هم د پاکار می سره شانه بشانه ولاړ دی موږ دا غواړو چې زیاتو خلکو دا رائے ده چې دا پکیټی کې زم شي نو پکار ده چې دا زم شي او دا قبایلی چې کم کال اف سی آر قانون دی چې دا ختم شي او قبایلی چې کم دی مطلب پاکستانو کې شمار کې او پاکستانی حیثیت هغه لور کې.
دیرستیو کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د مختلفو قبایلی سیمو دوري وکړې او هلته یې د سیمې له مشرانو سره ولیدل خو په قبایلی سیمو کې ملک پیپندر سنگ وایي اصلاحاتي کمیټې د ټولو رائے واغستې خو د اقلیتونو نه د فاټا اصلاحاتو په اړه هیڅ تپوس نه دی کړی. ملک پیپندر سنگ وایي اقلیتونه هیله لري چې د فاټا اصلاحاتو وروسته به د دوی هم ډېرې ستونزې هوارې شي.
نہ بالکل پکار بھی خو کپائے نہ مرضی باندھے نہ پکار دادی میرا یا خود صبح کی گل کیوں کرنی نہ بائک کونسل تھا شو کیا تھا اختیار کونسل جی تو مطلب کہ تمام فیصلہ کے لیے جموں گا کم مہینے
دیرستیو کی وفاقی حکومت قبائلی سیمو د آئینی انتظامی اصلاحاتو په اړه یو رپورٹ پارلیمان ته وړاندې کړ. په دغه رپورٹ کې ویل شوی چې د قبائلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي خو اقلیتونه وایي چې په قبایلی سیمو کې ځینې خلک د دې پر ضد هم دي. ویلسن وزیر وایي که د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د ټول پښتنې له لارې پریکړه وشوه نو پکې به د اقلیتونو په ګډون د ټول اولس رایه مخې ته راشي.
خدا غواړي چې دغه کانسټیټیوشن کې یو ډېر ښه کار وکړي چې هغه خبره چې کوم باندې ګورنمنت کنفیوز وي هغه باندې پبلک رائے والی کنه نو دا باندې چې یو ریفرنڈم وشي کنه چې آیا آتا چې د خیبر پختونخوا کې شامل یا بے نصیبا شي یا د دل بل هغه مطلب دی چې هغه کانسل ورکول شي نو کده باندې ریفرنڈم وشي نو دا به ډېره ښه خبره جمهوري کې نظام دی او آئین کې دغه گنجائش شته خو هغه ریفرنڈم کې به پته ولګي چې پوره خلک څه دي لکه ګوره انګلینډ کې یو کې چې ریفرنڈم وشو چې را ده یو کې وسوا یوروپی یونین چې دا بهر وځي کنه نو هغه ریفرنڈم کې هغه وي چې دا به بهر وځي نو نه کده چې موږ هم یو چې ریفرنڈم وشي کنه.
په قبایلی سیمو کې مختلفې اتحادیې او ټولنې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره هڅې کوي. ګورپال سنگ وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په ګډون تر اوسه له دوی سره هیڅ یوې اتحادیې یا ټولنې رابطه نه ده کړې چې اقلیتونه د فاټا اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري.
زمون خواله راغلی دي نشي کوم دي مطلب څه د کال وغیرہ شوی دي نه مونږ سره څه خبري کړی دي هیڅ هم د څه نه دي شوی تو اوس چې مطلب یو سړی څو کواړي پښتو روایت کې چې مونږ له وای چې تاسو راشي نو مونږ به ورزو په دې چې قبایلو څه فیصله یې هغه زموږ فیصله ده او چې څنګه هغه خوخه مونږ وسره یو که آیا مونږ مطلب هغه کې د نمک برابر هم نه یو خو زموږ رائټ حق جوړیږي چې هغه سره چې کوم دي ودرېږي او هغه حق دا جوړیږي چې مونږ خبر کی نو در وخت سره نه کوم دي مطلب مونږ سره دا شانتي رویه کوي نو مطلب هغه خو بیا هم لګا د کوشش کې خو مونږ خدا و استرنن وخت پوری
مونږ په پاکستانیانو کې نشمار کیږو. آیا مونږ چې کوم دی مطلب د خارونو نه پاټه قبایله تل 47 کې هغه وجه دا و چې مونږ د دې خاورې سره د دې سیمې سره پیار او محبت او مونږ چې کوم دی خپل ځمکه په 47 کې پریښودلې او قبایلو علاقو له لاړو نو ټیک شو چې واپس راو مونږ نه دی ویلي چې دلته زموږ ځمکه وي دلته زموږ جیداد دی. هغه ځمکې هم لاړې دام لاړلې او بیا قبایلي چې کله حالات خراب شي زموږ مشران ټول هلته نه راغلل در بدل شو.
د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی یو مشر فرهاد خان وایي دوی په دې رستیو کې د فاټا اصلاحاتو پړه په غونډه کې اقلیتونه هم رابللي وو او سم د اقلیتونو د حقونو پړه اندېښمن دي.
دا راځي ځای خلک ته هغه ماینارټی نه دی بلکې اکثریت ته دا غیر رائے ته څوک نه ګوري. دا نو پاتې شو دا ماینارټی خو هغه هم حق لري حکومتي چارواکي په کار دي چې هغه تمخ ورواړي او زمونږه په شان دغه آزاد تنظیمونه هم په کار دي یو پروګرام کړی دی او موږ پکې هغه مدو کړی دا کورن ایجنسی نه سیک برادری او هغه پکې په کار دغه دا چې دا هغه رائے ته هم کتی شي او دا هغه هم د اصلاحاتو په دغه عمل کې شامل کړی شي. حکومتي چارواکي یا د اصلاحاتي کمیټې چې کوم وا د دې په ریپورت کې او د دې په اصلاحاتو سفارشاتو کې هیڅ داسې خبره مخ ته نه راغلي چې د فاټا په اصلاحاتو کې به د اقلیتي برادرۍ سره کردار دی لوبولې دی. دا یې سره یې اغستې ده او دا یې به څه حیثیت لري هغه ته څه حقوق دا یې دا چې کوم مسالې مخ ته راغلي په دې تیرو لسو کالو کې دا یې به پر روان وخت کې څه حل راوځي او هغه ته څه تجویز کړي دا داسې څه په سفارشاتو کې نه راغلي دي.
فرهاد خان سیادوی کله چې د یوې سیمې آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه کیږي نو د پاکستان قانون تر مخه د پریکړې پر مهال د مذهب پرته یوازې د اکثریت فیصلې ته کتل کیږي. دیوای د پاکستان په آئین کې اقلیتونه د هیواد وګړي ګرځول شوی دي نو باید د قبایلی سیمو راتلونکي په فیصله کې اقلیتونه لپامه او نه غرسول شي.
نو چرته چې د علاقې تدبیر بدلیږي د علاقې قسمت بدلیږي نو هلته اکثریتي رائے ته خلک ګوري. اکثریتي رائے کې خو چونکې دا جزان د اول نه په ماینارټی کې وي خو بهر حال د دې بیا هم یو نمایندګي په کار ده چونکې د دغه ځای ځایي اوسیدونکي وي او هغه هم حق لري څومره چې عام یو وګړي لري. ځینو ځینو مسایلو کې قانونا او عینن خو دغه پابندی په آئین کې چرته نشته چې د دې رائے ته باندې شي کته او داسې واضح آرډر هم نشته دی چې خامخا به د دې رائے ته کته شي. راتلونکي وخت کې دا حکومت اوچت کی او دې ته یو ضمانت ورکړي چې که په راتلونکي وخت کې بیا څه داسې پېښې رامنځته کیږي نو د ماینارټیز به کم یو دروي هغې ته هغې به د کم چانه انصاف غوښتی شي.
د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل افریدی وایي دوی د فاټا اصلاحاتو په ګډون په هره مبارزه او پریکړه کې د اقلیتونو په شمول د هیواد د ټولو وګړو رایې شامله کړې ده.
کلم چې ریفارمز کمیټې خبر ایجنسی ته راغلې وه نو په هغه وخت کې د مینیارټي والا چې کوم ملکان جوړ شوي دي هغه هم ناست وو او بل دا چې په دغه ریفارمز کې خو اتوماتیکلی فیمیل ته او مینیارټي ته به حصہ ملاو شي ځکه چې که پروینشل سیټونه زموږ په 2018 کې زموږ افټ دی او زموږ کوشش دی چې په دې 2018 کې پروینشل اسمبلی ته زموږ د فاټانا ممبران لاړ شي نو هغه کې به اتوماتیکلی د مینیارټي والامزي دواړو ته پورا ریډ به ملاو شي او بالکل د دې نه مخکې نو ملاو لکه او د دې نه بعد ورته ملاویږي په دې ریفارم کې انشاءالله.
اوریدونکو په نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په قبایلی سیمو کې مشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه دریس لري. که د خبرونه په اړه څه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه زه انیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزه ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د ژوب په اړه تاسو معلومات وړاندې کو. د خبرونه په پایل کې به د ژوب د جغرافیه او هلته د میشتلوو قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت سیړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ژوب لا جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي لیکوال داود بخت مندوخیل سره وژغیدم. داود بخت مندوخیل د ژوب جغرافیه داسې بیانوي:
د قبلې د خواست کم دی، د کلاسیکلا سیمې دي، پر سوړه باندې د دېس کم دی، حدود ختمېږي. د ژو مانه خواست کم دی، هغه پر سیلیازي باندې شروع کېږي، چې شیرانیانو چې کومه علاقه شروع کېږي، هغه د مرختیز و خواته شمال و خواته چې موږ ورته یا د قطب و خواته چې دي افغانستان سیمې راځي، او بیا لږ په دې خوا ګلکت په علاقه باندې چې دلته ګومل چې د دریا ګومل کې چېر ته دي، شمالي جنوبي وزیرستان دی یا د واڼه سیمه ده. بیا لاندې چې کوم دی په ګومل ځان په عدد کې، بیا د مشرق و خواته ټانک سیمه شروع کېږي، او پر څنګ باندې بیا په زابل څنګ باندې بیا د شیراني ضلع ده. د سویل و خواته چې کوم دی، د دې نیمای کې حصه د مرغه کبزی ده، او مرغه کبزی هم په ژوب کې ده، دا بابړ او مرغه کبزی. هغه سرسټ چې کوم دی دا مرغه کبزی بیا ختمېږي پر لورلای باندې، د لورلای سره د دې بارډر دی مستر سره، او بیا هلته پر ډب باندې د کجری یا هغه سره کنګری سره، او بیا د مسخیل سره د دې کوم دی پر تنګي باندې د دې علاقه جلا کېږي. د مسخیل سره یعنی مسخیل ضلع، کلاسیکلا ضلع، او ټانګ ضلع، او وزیرستان، او قمردین افغانستان، او بیا د کلاسیکلا ضلع، د دې په منځ کې شو.
نوموړي د ژوب د انتظامي جوړښت په اړه وویل:
انګریز له وخت څخه کوم دی، له ډېره وخت ژوب د دې مرکز دی، او مخکې چې کوم دی تحصیلونه او کلاسیکلا یا مسلم باغ یا سب تحصیل قمردین یا سب تحصیل لکبند نه، اوس کوم دی دا کوم دی د ژوب خپل تحصیل کوم یو ضلع ژوب دی، او یو کوم دی قمردین کاریز دی، او سب تحصیل کوم دی هغه لکبند دی. بس دا وخت قمردین کاریز یا تاکر خورستان پورته مزات یو تحصیلونه په ژوب کې دي، ځانې تحصیلونه شیرانی او داسې کوم دی دا اوس په جلا ضلع کې څرل کېږي.
داود بخت مندوخیل په ژوب کې د میشتو قبیلو په اړه داسې راته وویل:
په ژوب کې شپږ قبیلې چې کوم دی، دا د ژوب خپلې قبایي یا ځایي قبیلې چې ورته ویل کېږي، چې پخوا له زمانو راهیسې پراته ول نه، چې د چا مینه دلتنګي او ملک یې نه. په دې کې مندوخیل، کاکړ، شیرانی، اریپال، لون او صفای. بیا پات کې کوم دی دا چې شیرانی زنجلا سو، اریپال او شیرانی زنجلا سو، خو له دې سره سره په دې ژوب کې کوم پښتانه ځای سوي دي، په دې کې لخیل هم شته، نافر هم شته، خروټ هم شته، ترکی هم شته، او د تاڼې هم شته، سلیمان خیل هم شته. نو دا اوس نورې ځایي قبیلې چې کومې دي، کوچنۍ کوچنۍ قبیلې په ژوب کې په دې قومونو تر څنګ اوسېږي.
نموړی ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ستا، خو شمیرې کم دی.
په ژوب کې عیسایان هم ستا، او بالمیک هندوان هم ستا، چې بالمیک دي کنه په هندوانو کې بالمیک هندوان، او هندوان هم ستا، عیسایان هم ستا، دا نور دا سیکان او دا خلک نه ستا.
ژوند جواک
د ژوب د ولس پر ژوند جواک می د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي ډاکټر کلیم الله سره خبرې وکړې. ډاکټر کلیم الله هلته د خلکو د خوشحالیو د موکو او لمانځلو په اړه وویل:
د لوی اختر او د کوچنی اختر چې کومې زموږ اسلامي خوشحالي دي یا مذهبي خوشحالي دي هغه زموږ د کلچر حصہ هم اوسېدلې ده، د کلتور حصہ هم اوسېدلې ده. په لوی اختر کې یا په کوچنی اختر کې دوی خوشحالي هم جوړوي. ودونو کې چې زموږ د روب د خلکو د کلتور یو حصہ ده، په واده کې دوی اتڼ هم کوي، نشانه بازی هم کوي، او پکنیک او دا شان هم پکې کوي، په سیر تفریح باندې وځي. او همداسې په د سیاسي پارټیانو یا د مذهبي پارټیانو چې کومې وروځي وي هغه هم دوی په ښه جوش خروج باندې جوړوي.
ډاکټر کلیم الله وویل چې د رو په ولس کې د غم او یا بدې ورځې پر مهال کلک یووالی موجود دی.
ټولنې له طرفه، د خلکو له طرفه، له هغه کور سره یا له هغه کام سره چې پرې هغه غم راغلی وي، د اګر د معاشره ورسره د رو خلک ورسره شریک وي. درې ورځې د پاتا مسلسل خلک راځي، که یو سړی یو ور راغلی وي، دوه ور هم راځي، درې ور هم راځي، په هغه کور کې غم ورسره شریک وي، هغه کور کې اظهار همدردي دپاره ورځي، په خیرات کې حصہ ورسره اخلي، په بل کې حصہ ورسره اخلي.
نوموړي یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
دا اوس ریسنټلی زموږ د وکیلانو د 8 اگست واقعه وشوه، د روب دوه وکیلان پکې شهیدان شو. په دې کې د روب ټول خلک زه په هغه ورځ نه د شهیدانو سره له کوټې زه روب ته تلم، د روب خلک بهر راته وتلي، دا د شهیدانو د جنازې سره ګډ لاړ، د شهیدانو کورو ته بیا ګډ په حیدره کې ورسره شریک وو. بیا درې ورځې مسلسل زالت په حیدره کې یا په ډاکور کې وم، ډاکور کې د روب خلک راتله، دالته دي په مشترکه دعاوې هم ورسره کولې، نصیحت به هم ورته کولې.
ډاکټر کلیم الله وویل د روب خلک په اونۍ کې یو ځل له کارونو د ځان هوسا کولو لپاره په سیل وځي.
د اتوار او د جمعې پر ورځ کته لاړ شي، په دا پکنیک پوینټو باندې ځای نه پیدا کړي، دا خلک ورځي هلته پکنیک جوړوي، اتڼ کوي، نشانه بازی کوي. د شپې تر 8 بجو 9 بجو په هغه کوم چې پکنیک پوینټو نه دي، په دریاجو په غاړه باندې یا په چولیاجي کې یا د بابړو په خوړه کې یا په سرکاري ځنګل کې یا د دانا سر ته خلک دي، دا پکنیک پوینټونه تقریبا له خلکو ځخه ډک دي.
نموړي ویل چې کڅ هم په سیمه کې د سخت درزی له عمله په روب کې هم د پخوا پرتلز غم او باور کم سوی دی، خو بیا هم د ملما خیال ساتل کیږي.
اوس خلک هر څوک چې ناوله د سړی وي هغه ته د شک په نظر ګوري، د شک په نظر په دې وګوري چې دا کې مختلف واقعات شوي دي. یقینا د خلکو دا شک زیات سوی دی د دا موجوده حالاتو سره، چې د تخریب کاری ځخه یا د جنسي ژغورلو ځخه خلک په دې ځان ګوري چې دا کې نوي د میلا په شکل کې یو تخریب کار په کلی نه راننوځي. واقعي هم په ښار کې وي که په کلی کې وي، خلک له دې سره ډېر احتیاط کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د روب د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې له دې سیمې سره اړه لرونکې ډاکټر شهلا سره مرکه وکړه. ډاکټر شهلا وای په روب کې د میرمنو ژوند هغه سي نه دی لکه څنګه چې په کار و. دا وای هلته تر ډیره حده د میرمنو یوازې د خوراک او جامو بنیادی خیال ساتل کیږي، او میرمنې په همدې ځکه خوشاله وي چې نور څه لیدل نه وي. د ډاکټر شیلا په وینا بدلون په تعلیم راځي، او هلته تعلیم ته خاص پاملرنه نه کیږي.
زموږ په ژوند کې خو تعلیم سي کم دی، اوس د مخکې په لحاظ سره لږ کې شوی دی، خو په اسکولونو کې زموږ ټیچرې خو سته لیکن ورځي نه، مطلب په هر ورځ نه ورځي نه، هر ورځ دوی پراپر کلاسونه یا خو د تنخوا به ورځې رانږدې سي بیا ورسي.
ډاکټر شهلا وویل چې په روب کې زیاتره خلکو ته دا یو عجیبه خبره ښکاري چې خپل خور او لور ته په جایداد کې برخه ورکړي.
دا سه شاز نادر، خاص کر د زمور د کیپکی علاقې خلک سکم زمور په علاقې کې خاص په جوړ کې نو حالت سی د دوه خلکو خبرې د زمور مدوخي لکا کر مرانه علم واورن د سه دا خبره د سه عجب ورته پریوسی شپل رونه هم سه سی خپل او بچانو د پاره خپل یو دای جوړ کې دا سه شاز نادر، لکن حق یې نه غني سي حق ورکو خامخا حق وی غني لکه کار نه تیسي او کې انجنونو ته ورکې دا سه.
نموړي هلته په کور دننه له میرمنو سره کېدونکې توپیري چلن داسې بیان کړ.
داسې ډېر کورو په باره کې مار ویلي چې د غوښې بوسي پوخسي نه نو د غوښې سي تقسیموي نو د الکانو ونډ زیاتې اول سړیانو ته ورکړي چې نارینه فارغ سي له غوښو څخه نور که په دې کې که څه وکړه څه نه مطلب ښځه ګوامانه نه لري که هغه پر وچه ډوډۍ کښېنسته هېڅ خبره نه.
ډاکټر شهلا وویل د دوی په سیمه کې خلک هڅه کوي چې په خپلو کورنیو کې دننه ودونه وکړي کوم چې د دې په وینا د صحت لپاره ډیره تاواني خبره ده.
اول دا دې چې زموږ په علاقه کې هر نجلۍ په کور کې دوی ودونه ورکوي اکا اول ورته کښېني هر دوم په هر کور کې دا کیسه روانه ده. دا باید چې دا شی بند شي. یو خو د ولور سیستم نه پکښې کې پیسې نه پکښې راځي او په خرچه نه پکښې په دې نجلۍ چې غواړي په هغه کې خامخا د دوی خرچې مرچې ډېرې زیاتې شي.
ډاکټر شهلا وای د کورنۍ بدلون د میرمنو له تعلیمه پیلېږي او پکار ده چې خلک د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
الکان خو بیا هم هرچېرې تللی شي کار کولی شي بېګنټۍ والی شي بېلتون والی شي مطلب باید شي د نجونو تعلیم سره الکان هم زیاته وي. په دې چې نجلۍ که هر څومره ښه تعلیم یافته شي بیا هم پر دې باندې له هر طبقې څخه تعلق لري لیکن په دې باندې ډېر زیاته ستونزي دا ستونزي مخې ته ګوري نو باید چې د نجونو تعلیم سل پرسنټ وي. په کور کې باید چې پلار اول حق لور ته ورکړي دویم حق د تعلیم زوی ته ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د زراعتي چارو کارپوه رضا محمد وایي د ژوب خاوره د صوبې د نورو پښتنو سیمو پرتله ډېرې اوبه لري او ډېره زرخیزه ده. نوموړي هلته د کېدونکو فصلونو په اړه وویل
په سبزي کې اول دی مرچر دی بېنډۍ ده او پالک دی تورۍ ده کدو درې سره قسمه پکې کاږي او بینګن دی ټماټر دی کریلا ده کیره ده لیسن پیاز خو بیا بیا ډېر په وافر مقدار کې پکې کاږي. په سیریل کراپس کې خې ګندم دی باجرا ده جو دی ماش دال دی او مونګ دال دی.
رضا محمد وویل چې په ژوب کې یو شمېر میوې په پراخه پیمانه کېږي.
میوه کې سیب دی او شفتالو دی او زردالو دی خرمانی او انګور دی انجیر دی الوبخارا انار الوچه اندوانه او خټکی هم ډېر کاږي.
هغه وویل د ژوب د سیمې خلک چې بهر وتلي دي په هغوی کې زیات په کراچۍ او متحده عرب اماراتو کې میشت دي.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال او شاعر داود بخت مندوخیل وایي چې ژوب د پښتون افغان په تاریخ کې نومیالی خلک زژولې دي. هغه د ځینو سیاسي شخصیتونو یادونه کوي.
په سیاسي توګه باندې ژوب واره پاتې ته او پښتنو ته هغه رهنماګان یا مسلدشي پورتوي ډېر خلګي ورکړي اوس کومه پښتونخوا ملي عوامي پارټي را واخو د دې کم دي سیمې د کی چیرمن کم دي دا د روبي پریم مندوخیل صاحب د جمعیت اسلامي چې کوم غولي نائب امیر نو صوبایي نائب امیر چې اوس وخت مر شو مولانا عبدالحی مندوخیل او دا ډیر لوی خلګي چې زولې دي په سیاست کې.
داود بخت مندوخیل وویل چې ژوب د ادب لپاره هم خورا زرخیزه سیمه پاتې شوې ده. نوموړي د دې سیمې د ځینو ادیبانو نمونه داسې یاد کړل.
د ادب په ډګر کې کوم دی دغه مولانا رحمت الله مندوخیل صاحب دی چې تاریخ افغان باندې هم کار کړی دی او کتابونه چاپ کړي دي کتابونه لیکلي دي په مذهب باندې هم په ادب باندې هم کنه چې اوس پاتې په میدان کې نه څه چاپ نه دي نمای دا چې مولانا رحمت الله پر څنګ باندې سای کمال دین چې مخکې مایات کو دا هم په ادب کې ډیر کار کړی دی خاص کر په سچت پور کې او په پخوانی مطلوبو کې د دې علاقې چې کوم هغه دی فولکلور کې ډېر کار کړی و. بیا په هغه زمانه کې یو زموږ مشر استاد شیخ صاحب خان مندوخیل دا موږ تقریبا د ژوب چې کوم ځوانان دي دا ته روزلي وو نو بیا یو په ژوب کې عبدالغفور حنفي دوی خو د توسیع وو خو لیکن زه به یې کومه پښتو د لې پښتو زده کړې او د لې مشاعرې اول وخت په ژوب کې چې کوم ترې مشاعرې شروع شوې دي په اویایمه لسیزه کې
نو هغه د دې په وجه باندې دا شاعران راپورته شول. اوس خو نو ځوانان ډېر تکړه ځوانان ډېر ښه شاعران په ژوب کې دا شوي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ژو په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شید.